د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واورئ ولسمشر اشرف غنی د سیاسي ګوندونو هغه غوښتنه چې د روانو ټاکنو دپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر چې په ترس کې شاوخوا 9 میلیونه وګړو خپل نومونه ثبت کړي باطل اعلان شي، ته سخت عکس العمل ښوولی دی، او پرون یو شمېر جهادي مشرانو په سرینا هوټل کې غونډه کړې ده. درنو اوریدونکو، په دې حقله باندې رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
او دا هم د خبرونو لنډیز. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما وایي چې د سږ کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جنگ کې 15,122 ملکیان مړه یا زخمي شوي دي. پرون د عراق په جنوب کې په لسګونو مظاهرتیان هغه وخت زخمي شول چې پولیسو د هغوی د خپرولو دپاره هوایي ډزې وکړلې. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې نن په هلسنکي کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات نه زیاته توقع نه لري. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یونما په یو تازه راپورټ کې چې د پنځمې په ورځ خپور شوی راغلی دي چې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جنگ په دوران کې 15,122 ملکیان وژل شوي او یا هم زخمی شوي دي. یونما وایي چې د جنوري له لومړنۍ نیټې نه د جون تر 1.5 نیټې پورې د ښځو او ماشومانو په شمول په مجموعي ډول 15,122 ملکي خلکو ته تلفات رسیدلي دي، چې په دې جملې نه په دغه موده کې د 1,050 ښځو په شمول 1,692 کسان وژل شوي دي. پرون د عراق په جنوب کې هغه وخت په لسګونو خلک زخمی شول چې پولیسو د هغوی د خپرولو دپاره هوایي ډزې وکړلې. دا دویمه هفته ده چې دغو خلکو د بیکارۍ، د اساسي موادو د کمبود او د اداري فساد په ضد په مظاهرو لاس پورې کړی دی. دغو احتجاج کوونکو پرون په برسه کې په بصره کې په حکومتي ودانۍ هجوم وروړو، مګر امنیتي قواوو هغوی تیتو پره کړي دي. د رویټر خبری اژانس وایي چې په دغه خوډک کې تقریبا 8 زخمی شوي هم دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په خپلې وی اعلامیه کې ویلي چې خارجي مداخله کوونکو د دغو سوله ییزو مظاهره کوونکو نه په استفادې په حکومتي او شخصي ودانیو حملې کړي دي. هغه وعده کړې ده چې حکومتي قواوې به د دغو خلکو په ضد د خپل ټول قوت نه کار واخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې د نن د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د فنلند په پایتخت هلسنکي کې د غونډې نه ډېره توقع نه لري. خو خالي ترامپ وویل چې له پوتین سره دا غونډه ګټه ونه لري، نقصان به هم ونه کړي. وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د عدلیې د وزارت د مرستیال راډ روزنټاین په یوه ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې د 1995 لمریز کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د لاس لرلو او د کمپیوټري معلوماتو د غلا کولو په تور د روسیې د نظامی استخباراتو د 12 افسران رسمن تورن کړل، د دا غونډې د نتایجو په اړه توقعات کم شول او فکر نه کیږي چې کومه خاصه نتیجه به ورکړي. یو فلسطینی مامور پرون د یک شنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د مصر په منګلتوب د اسرایلو او د حماس ترمنځ د یوربان په سر موافقه شوې ده. د اسرایلو جټ الوتکو په 1300 ورځو کې 100 ځلې په غزه کې د حماس مرکزونه بمباري کړي او فلسطینی جنگیالو یې په جواب کې په اسرایلو د راکټونو وارونه کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د راپورټ له مخې د شنبې په ورځ په غزه کې په یوې ودانۍ باندې د اسرایلو په هوایي بمباری کې 2 تنکي ځوانان وژل شوي دي. فلسطینیان د اردن د سیند په لوېدې د غاړه کې د اسرائیل لخوا د فوزی بولډوزرونو په وسیله د بدویانو د وکلی دوروانولو په ضد مظاهره کوي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د یک شنبه په ورځ د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په فائنل کې د فرانسې ملي ټیم د کروشیا د فوټبال د ټیم نه مسابقه د 2 په مقابل کې په 4 وګټله او په دې توګه دا دویم ځل دی چې فرانسه په فائنل کې د فوټبال د نړیوال جام مسابقه ګټي، لکن په فائنل کې د کروشیا د ټیم د ماتې سره سره بیا هم دغه ټیم کیپټان لوکا مودریچ ته د 2013 کال د بهترین فوټبالر د طلایي توپ جایزه ورکړې شو. په راتلونکي کال کې به د ښځو د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په فرانسې کې وشي او د نارینه و د فوټبال د نړیوال جام راتلونکي مسابقې به په 2022 کال کې په قطر کې شروع شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې له ترکیې نه د جمهور ریاست د لومړني مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدلو په اړه خبرې روانې دي او د راتګ زیات احتمال موجود دی.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونه لومړی رپورټ ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو هغه غوښتنه چې د روانو ټاکنو د پاره د رای ورکونکو د نوم لیکلو بهیر چې په ترس کې شاوخوا 9 میلیون وګړو خپل نومونه ثبت کړي باطل اعلان شي، سخت عکس العمل خوړی دی. په مکړی د آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو شفافیت لپاره د یو شمېر سیاسي ګوندونو هغو وړاندیزونو ته سخت غبرګون ښودلې چې د ټاکنو له کمیسیون یې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر د لغوه کېدو او پر ځای د بایومیټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د نوي بهیر د پیلېدو غوښتنه کړې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یکشنبې په ورځ پارک کې یو خبري کانفرنس په وینا کې چې د ناتو په سرمشي ده کې د ښاغلي غنی په مشرۍ د افغان پلاوي د ګډون او د دغې ټولنې د پریکړو او هم په سعودي عربستان کې د می هیوادو د دینی عالمانو د غونډې په اړه د افغان حکومت د دریځ څرګندولو لپاره جوړه شوې وه. د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو د تیرې ورځې د ګډې پریکړې په هکله یو خبریال د پښتنې په ځواب کې ویل چې دا سیاسیون څوک دي چې د افغان ولس په استازیتوب غږیږي.
دا سیاسیون څوک دي چې د ولس په استازیتوب غږیږي؟ چا انتخاب کړی دي؟ څو فیصد رایې ګټلي؟ څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب وکړي؟ زه د افغانستان د ولس ولسمشر یم، د افغانستان د ولس په رایې باندې دلته کېناستلی. نه زور مې درلودل، نه زر مې درلودل، د ماغزه له برکت نه مې دلته راغله.
جمهور رئیس غنی د افغانستان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې رادي شي د انتخاباتو په میدان کې دي شامل شي.
راسي په میدان د انتخاباتو کې داخل شي، کومه ازادي بنده سوي ده؟ چا مخه نیول سوي؟ میلیارد کنځلې کوي، کومه ده د دوی طرحه؟ 40% چارې دوی په لاس کې وي. څه یې وکړل د دې 40 کالو ځواب ورکړي؟ که غواړی بسته راسو چې راسي چې واضح او مشخص بسته راسو. یو ملي بس په دې نه کېږي. ایدې د پاره چې زه حوصله لرم مانا یې دا نه ده چې زه ډار لرم. که د وزارت مالیې په موقف کې موای بس به م لیدلی وای، ځکه د ولسمشري په موقف کې مجبوره یې چې حوصله ولري. اما مانا د دې نه لري چې هر څوک راسي او وایي چې واک د دې وطن دی. واک د وطن چا ورکړی؟ په کوم اساس باندې؟ د فاجعې ځواب راکوي؟ د دې بحران ځواب راکوي یا نه راکوي؟ که تحریم کوي دوی څوک دي چې تحریم کوي؟ او بله خبره ما سره نه ده، خبره د مستقل کمیسیون د انتخاباتو سره.
همداشان جمهور رئیس غنی سیاسي ډلو مشروعیت تر پوښتنې راوست او ویل چې سیاسي ډلې مسلح افراد نه لري.
که خلک مسلح قواوې لري ځان ته څه رقم سیاسي عذاب غواړي؟ ولس باید دا فیصله وکړي چې سیاسي عذاب ده خو سیاسي عذاب باید مسلح قواوې نه لري. او سیاسي عذاب ګټون ضرور ده، د افغانستان ټولنه سیاسي عذابو ته ضرورت لري، اما دوی باید په د شرایطو کې خپل مسؤلیت ومني.
د شنبې په ورځ د افغانستان د یو شمېر سیاسي ډلو مشرانو او چارواکو په کابل کې د یوې غونډې وروسته یو پریکړه لیک خپور کړ او را روان ټاکنو لپاره د نوم لیکنې روان بهیر نیمګړی وبله او د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې په بهیر کې د درغلیو د شتون د اندېښنو له امله د ټاکنو د کمیسیون وغوښتل چې د نوم لیکنې روان بهیر باطل اعلان کړي. د دې غونډې په پای کې د کریم خلیلي په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي د ګوند یو غړي اسدالله سادتي خبریالانو ته د غونډې د پریکړه لیک د اعلان پر وخت وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دي د بایومیټریک سیستم له لارې له سخت خضرای ورکونکو نوم لیکنه تر سره کی.
هرچه عاجل این پروسه
هر څومره ژر دی د نوم لیکنه دا پروسه چې د درغلی مخه نشینی ولای باطل اعلان شي او د بایومیټریک ټکنالوژي څخه په کار اخیستلو دی د نوم لیکنه بهیر له سر څخه پیل شي.
بایومیټریک آغاز ګرځي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ټاکنو ته په پاتې موده کې د بایومیټریک سیستم له لارې د رای ورکونکو نوم لیکنه په اوس وخت کې عملي نه ګڼي او وایي چې د تلې چیشتمې ورځې د ټاکنو لپاره ترتیبات له وړاندې نیول شوي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زبی الله سعادت امریکا غږ اشار اړو ته ویل چې د سیاسي ګوندونو مشران د ټاکنو شفافیت غواړي نو باید د ټاکنو څخه څارنه وکړي.
ممکنه نه ده چې دغه پروسه د یو ځل سره شي ځکه موږ ټول آمادګیانې نیولې دي او د ټولو سیاسي احزابو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی دغه پروسې د شفافیت په برخه کې موږ سره کار وکړي، دوی د خپل نظارت قوي کړي تر څو پروسې د لا شفافیت لامل وګرځي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل یتیشتم ورځ په افغانستان کې ټاکنو د ورځې په توګه ټاکلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنیټ لارې پښتو VOA.com.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی هیئت یوناما وایي چې په 2013 کال په شپږو میاشتو کې د تیرو لسو کلونو په پرتله د ملکیانو مړینه زیاته شوې. لیمینیا زی رپورټ را لېږلې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکی تلفات د تیرو لسو کلونو په پرتله زیات شوي دي، په داسې حال کې چې په دغه موده کې د ټپیانو شمیر کې کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د 2013 کال لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما راپور چې نن د یکشنبې په ورځ خپور شخی چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 1 پورې د ښځو او ماشومانو په ګډون 5122 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما د ویان دفتر یو مسؤول رفیع الله الکوزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د شپږو میاشتو په موده کې د جګړو له امله د ملکیانو د مړینې دغه کچه د تیرو لسو کلونو راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. هغه کسان چې په کابل، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندهار ولایتونو کې ژوند کوي په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات جګړې ځپلي. یوناما د جګړې پر ښکېلو خواوو یو ځل بیا غږ وکړ چې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د روانو جګړو له امله په دغه موده کې 1692 کسان وژل شوي دي چې په دغه هیواد کې په تیرو لسو کلونو کې په ورته موده کې د ملکي وګړو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ده. راپور ښیي چې په دغه موده کې 3430 کسان د جګړو له امله ټپیان شوي هم دي، که څه هم په تلفاتو کې په عمومي ډول د تیر کال په پرتله 3% کموالی راغلی، خو د ملکي کسانو مړینه یوه سلنه زیاته شوې چې دا له 2009 کال راهیسې چې یوناما د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ثبتونه پیل کړې تر ټولو لوړه کچه ښیي. بلخوا د ملکي کسانو ټپي کېدل 5% کمه شوې ده. راپور ښیي چې د جګړو له امله په تیرو شپږو میاشتو کې 544 ښځو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 1050 ښځې وژل شوي او 308 ټپیانې شوي دي. په دغه موده کې 1355 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 338 یې وژل شوي او 992 زخمیان شوي دي. د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 15% کمه شوې ده. افغان حکومت هم په دې موده کې په دغه کچه د ملکیانو له تلفاتو اندېښمن دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش امریکا غږ ته وویل وسله والې ډلې د افغانستان خلکو ته په هیڅ ډول ژمن نه دي او په جګړه کې عام ولس څخه د سپر په توګه ګټه اخلي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
پرون یو شمیر جهادي مشرانو په سیرینا هوټل کې غونډه کړې ده. د تفصیلاتو لپاره مو د نوې ملي جبهې د رهبرۍ د شورا د غړي وحید الله غازی سره مرکه کړې. تاسو
محترم غازی خیل صاحب، پرون یو شمیر جهادي مشران کابل کې سیرینا هوټل کې غونډې وو او دوی جرګه درلوده. دغه ابتکار د چاو څوک په دې غونډه
کې؟ هغه حکمت یار صاحب، استاد محقق او یونس قانوني وو. په دې کې د جمعیت په استازیتوب باندې ښاغلی صلاح الدین ربانی وو، د نوې ملي جبهې رهبر ډاکټر صاحب احادی وو، او ضرار احمد عثماني د کرمي صاحب په نمائندګۍ وو، باتور دوستم د جنبش په نمائندګۍ وو، سجادي صاحب د خلیلي صاحب په استازیتوب وو، پیر صاحب وو، حامد آغا د محاس په استازیتوب باندې. هلته وو ائتلافونه یا لوی سیاسي ګوندونه وو چې دوی د انتخاباتو په ارتباط باندې سره غونډه وکړه. خو له دې نه مخکې دوی ناستې لرلې سره او ورته نظریات یې درلودل.
یعنی دوی چې راغون شوي وو خاص په دې ارتباط چې د پارلمان انتخاباتو او دولتي شوراګانو په انتخاباتو وغږېږي، اصلي هدف همدا
بالکل په راتلونکو انتخاباتو باندې وغږېدو په دغه کومه پروسه چې اوس روانه ده دا درسته نه ده. دا باید بایومیټریک شي. د بایومیټریک انټری دغه ټکنالوژي نه باید کار واخیستل شي. دا اوسنۍ کومه پروسه چې ده دا ناقصه ده او دې کې تقلب او تاوتریخوالی په کې کېدای شي زیات شي او دا سیاسي احزابو ته دغو مشرانو ته د منلو وړ نه ده. نو ځکه یې له حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا باید باطل اعلان کړي.
دغه اوس په همدغه شرایطو کې د نومونو لیکل د کاندیدانو یاد رای ورکونکو دغه امکان لري.
بالکل دوی نه مخکې حکومت او انتخاباتو کمیسیون دا موافقه کړې وه. کمپنۍ سره کمپنۍ راغله موږ ته پرزنټیشن راکړ. موږ یې ته ویلې چې په څه شکل باندې دوی بایومیټریک انتخابات کې هغه ډېره اسانه ده. ټوله دنیا کې له دغه ټکنالوژي نه خلک کار اخلي. موږ درې میاشتې انتخاباتو ته لرو او دا ممکن په یو میاشت کې ټول سراسر افغانستان ته ورسیږي. حتی داسې ماشینونه دي چې هغه کولی شي تلیري ساعته برقم ولري. برقم که په کومو ولایتو کې وي هغه هم مشکل حل کېږي. یعنې دوی دلته راغلته جرمني کمپنۍ وه هغوی دا کار کړی دی دلته او خو متاسفانه بیا ورسره دوی ځکه دا قرارداد لغوه اعلان کړه چې دی کې تقلب کچه پکې کمه وه په هغې کې بایومیټریک سیستم کې او په دې کې زیاته ده.
څه ملحوظ چې داسې یو سیستم یا داسې یوه ټکنالوژي چې هغه تضمین کوي د حقا انتخاباتو هغه رد کیږي مصرف پکې ډېر دی؟
مصرف ډېر نه دی. مصرف د دې نه کم دی. خو همدغه موږ وایو چې په هغې کې مصرف کم دی نتیجه زر اعلانېږي. نو ولې تاسو هغې ته راجع نه کوئ ولې هغه ټکنالوژي نه استفاده نه کوئ چې تاسو اوس هم د مینول زور سیستم استفاده کوئ؟ خو متاسفانه حکومت دیکتاتوري کوي. د انتخاباتو کمیسیون هم دغسې روان دی چې له سیاسینو سره له احزابو سره مشوره نه کوي. دا خو یو ملي پروسه ده. د افغانستان د خلکو پورې ارتباط لري او که دې کې څه کېږي دا خو بیا خدای نه خاصه داخلي جنګ ته د عمل بیایي. که 2014 په څېر باندې انتخابات کېږي همدا علت دی چې دا سیاسي مشران جهادي مشران راټول شو او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې که چېرته راتلونکي ټاکنې چې درغلي وشي او درغلي پکې فوق العاده زیات وي نو بیا یې دا سیاسي نه مني.
تاسو د دې پخوانیو ارتباطاتو د دې ګوندونو د دې راپورټونو په حساب باندې حکومت نه و قانع شوی؟
یعنی حکومت کار کوي بیا وروسته سیاسي مشران غواړي. څو ګورې د انتخاباتو په کمیسیون مهم رکن چې دی دارالانشا ده. اوس پورې موږ د دارالانشا رئیس نه لرو. هلته لس ریاست نور خالي دي. همدارنګه د شکایاتو د کمیسیون دارالانشا نشته. یعنی حکومت ته موږ وایو چې وخت یې کم دی له ټکنالوژۍ نه کار واخلئ او دا پروسه که داسې کېږي ګوره بیا که داخلي جنګ خدای نه خواسته راځي بیا یې تاسو هم نشي کنټرولولی.
که چیرې حکومت دغه ونه مني د انتخاباتو کمیسیون د دوی دغه پیشنهاد ونه مني تاسو فکر کوئ دغه کسان چې دلته راټول شوي دي ټول پاتېږي د حکومت په ضد؟ څنګه تاسو وایئ چې جنګ
نه ګوره؟ یعنې موږ په یو ډیموکرات حکومت یا ژوند کوو. دا چې زمونږ حکومت متاسفانه دیکتاتورانه چلند کوي د ټاکنو کمیسیون خپل واک نه دی نو ځکه موږ حق لرو چې ووایو د خپل غږ جي کو او دوی ته ووایو. ښه که چېرته دوی دا ونه مني او دې ته اهمیت ورنه کړي بیا به موږ غونډه کوو چې اوس څه وکړو.
ښه نو د حکومت عکس العمل باندې تاسو پوه شوئ؟
بالکل هغوی خو دا وویلې چې دوی ته دا واک چا ورکړی دی. خبره داسې ده چې ښاغلی غني تاسو دا واک چا درکړی؟ خو تا سره ولس پر تړیا درکړله چې تیږې ځای ته راورسولې. نو دا نن چې دا خلک دلته ناست دي په سیرینا هوټل کې پرون ناست و غونډه وکړه خدا خو د لویو قشرونو نه استازیتوب کوي. فرضاً باتور دوستان د ازبک قوم نه استازیتوب کوي او حزب لري. د هغو استازی ته نه د هغو استازی باتور دوستان و جنرال دوستان دی. د هزاره قوم مشر چې دی هغه محافظ دی او استاد خلیلي دی. د هغو مشرتوب ته نه کوي نه چې هغه مني. نو د تاجکو همدغسې د پښتنو همدغسې.
غازی خیل صاحب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه ویلی دی؟
نو هغه خو وایي چې دې دې نظارت وکړي. موږ خو غواړو ګوره چې سیستم جوړ وي ټول خلک هغه ته لاسرسی ولري. دا اوس موږ خبرې سټیکرې چاپېږي تذکیري چاپېږي. بله مسله دا ده چې افغانستان یو ناامنه هېواد دی او دلته ډېر خلک د طالب له ویرې سټیکرې نه لګوي په تذکیرو باندې. همدا اوس د سلو نه زیاتو ولسوالیو کې ښځې کاندیدان نشته یا نور کاندیدان سړي کاندیدان نشته. ګوره دا خو خلک له خپل حقوقو نه محرومېږي.
غازی خیل صاحب یو بل سوال. تاسو دومره په دې بایومیټریک سیستم او د کمپیوټر او انټرنیټ دې باندې اتکا کوئ؟ فکر کوئ هغه ډېره مسونه لار دلته په دغه سي کانې ونی شي؟
ما دا نه دی ویلي چې هغه 100% مسونه ده. خو د کوم رته قلب چې په دې کې کېږي په هغه کې نه کېږي. فرضاً په دې کې په مرحل کې تا ته په محل کې تاسو سل رای وړي په مرکز کې تاسو سل زر شوي یا د دلته زر وړي په مرکز په ډیټابیس کې تاسو هغه سل شي. نو په دې کې خو هدي اقل داسې نه کېږي.
ډېره مننه وحید الله غازی خیل صاحب د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هلمند د سولې ولسی حرکت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړتوب هڅې پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات د کابل نه د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په دوام اوس د هلمند د سولې ولسی حرکت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند او سولې په هدف یو پلاوی پکتیا ولایت استولی. د دغه حرکت د مشرتابه یو غړي بسم الله وطن دوست د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی به جنگي سیمو ته ځي ول دواړو غاړو به غواړي چې خبرو ته کینی.
د دوی دنده بدایي چې هلته لمیشت قومونو سره وژغیږي خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت هغه سیمو ته ورسي چې هلته جګړه شروع دي هغوی سره خبرې وکړي او هغوی د چمتو کې چې قربان وکړي او سولې ته چمتو شي.
دغه شپه کسیس پلاوی به د پکتیا له بیلابیلو قومونو سره هم خبرې وکړي. د وطن دوست په خبره له پکتیا وروسته به دغه پلاوی یو شمیر نورو جنوبي ولایتونو ته هم ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهار شنبې په ورځ د هلمند د سولې ولسی حرکت په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته پرلته واهه. له دې وړاندې یاد حرکت غړیو په کابل کې د امریکا او روسیې سفارتونو او دغه شان د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې هم پرلت وهلی و چې هدف یې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان سولې ته پام اړول و. دغه ولسی حرکت له جنگ ځپلي هلمند نه حرکت پیل او له لسګونو کیلومتره پلي مزل وروسته د روان میلادي کال د جون په 13مه کابل ته راورسید. په کابل او د لارې په اوږدو کې د نورو ولایتونو لسګونو فعالان هم له دوی سره یو ځای سول. په پېښور کې د افغان کډوالو د سولې فعالانو او د کونړ او لوګر ولایتونو یو شمېر ځوانانو بیا دغه حرکت نور هم پیاوړی کړ. د دغه حرکت غړي وایي د دوی هدف د افغانستان په چارو کې د پردیو د مداخلې مخنیوي او په هیواد کې د سولې ټینګښت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې شاهزاده مسعود وایي د سولې د ولسی حرکت دغه اقدام به په طالبانو خپل اغیز ولري.
هر هغه اقدام چې د صلح لپاره کېږي د با عزت صلح لپاره د افغانستان ملت په مجموع کې د غیر ملاتړ کې خصوصا دغه د هلمند د پرلت ځوانانو او په کابل کې یا په ننګرهار کې یا په نور ولایتونو کې پکیا کې چې پرلتونه وخلي دي دا ټول د قدر وړ دي او زه ډیر خوشاله یم چې دوی ولایت ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د مختلفو قومونو علماو ځوانانو
غلی مسعود زیاتبی په طالبانو د خلکو فشارونه به د دې لامل سي چې دوی سولې ته غاړه کیدی کنه نو په خبره څنډه ته بسی او په خلکو کې به خپل ځای له لاسه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
کله چې د فوټبال په اړه باندې خبرې وکړو نو باید د پام کې وساتو چې د 2023 کال نړیوال کپ کوربتوب امریکا ګټلې ده. خو په امریکا کې د نارینهو په پرتله په ښځو کې فوټبال زیات شهرت لري. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا کلیفورنیا ایالت موته د هوا د فوټبال لپاره په زړه پورې ده. په دغه ایالت کې شاوخوا 250,000 لوبغاړي د فوټبال په بیلابیلو کلبونو کې لوبه کوي. لدی محبت سره سره دلته مسلکی فوټبال ودا نه کړي. ورته وخت کې د خزو زینو نیما مسلکی ټیمونو لویو د یونیتا لار متلې ده. دا مثال په ډول نن د لاس انجلس ګالکسي اورنج کاونټي ټیم د ساوت کالیفورنیا کرش ټیم په مقابل کې سخته لوبه کوي.
There's very few things that our women can't do.
خځې یوازې یو څه شیان شي کولای خای د هغوی د پاسور کولو ساحه یو څه کم وي خو د لوب انفرادي ورتیا بڼه کیفیت او تکتیکونه یې نارینه او ته ډیر ورته دي. هغوی د نارینه په څیر مساوي رقابت او عزم لري او امریکا خځو او نجونو ته یو ښه چاپریال برابر کړی دی چې په دغه سپورت کې وغوړیږي.
که څه هم فوټبال ساده ورزش دی خو اسانه نه دی. مېندې او پلرونه دا فوټبال په کلبونو کې د خپلو لونو د سپتولو لپاره تر $3,000 ورکوي. د ځینو لوبغاړو میندې هیله لري چې لونه به ښه لوبه وکړي چې د کالج بورس ترلاسه کړي.
The thinking is from the club perspective is that you're paying
کلبونه یو داسې مفکوره رامنځته کړي چې دغه پیسې پر اتلونکو کې زموږ له اولادونو سره مرسته وکړي چې د کالج بورس ترلاسه کړي.
یوازې یو څوې دغه کچې ته رسیږي چې بورسونه ترلاسه کړي او د خپلو ماشومانو د زده کړو لګښت ورکړي. دا همداراز دا یو مسلک د پرمختیا لپاره لومړی ګام کېدلی شي. دا لاس انجلس ګالکسي د اورنج کاونټي د ټیم پنځو غړو همدا اوس د مسلکي فوټبال قراردادونه لاسلیک کړي دي چې وايي جارن مراډا همدا.
I think the main reason is that
مونږ فطرتاً یو داسې سیالي نشو کولی چې کینو او پیانو یا یوه بله آله وغږوو، ځکه چې دغه کار یو انفرادي خصوصیت لري. خو په فوټبال کې مونږ له ټیم سره کار کوو چې د هغه ټیم روحیه ولرو.
جارډن د امریکا ښځینه فوټبال ملي ټیم ته د تللو خوب ویني چې په نړیواله کچه د خپل هیواد استازیتوب وکړي. بې له شکه دغه ډول بری به نورې ځوان نجونې دې ته وهڅوي چې د خپلو آرزوګانو دا پوره کولو په لټه کې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
فلسطیني وسلوالو د حماس د کنټرول لاندې د غزې په ترانګي کې د اوربند اعلان کړی دی. دا کار وروسته له هغه وشو چې اسرائیلو د حماس ټلې په مرکزونو لسکونه هوایي بریدونه وکړل، او دغه راز د حماس ټلې بیا د سلونه زیات راکټونه په اسرائیلو وتو. د امریکا غک خبریال رابرټ برګر د بیت المقدس نه رپورټ را لګلې. خلیل خان تاسو ته در اوروي.
اسرائیل او د غزې وسلوالې ډلې پرون د شنبې په ورځ په اوربند موافقه کړې. دا خبره د فلسطیني او چارواکي د رایټرز خبري اژانس ته کړې ده. دا کار وروسته لاغه سوي دي چې اسرائیل او د حماس ډلې په مرکزونو لسګونو هوایي بریدونه وکړل. او دغه راز د حماس ډلې بیا د سلو څخه زیات راکټونه په اسرائیل وتوغول. جنگونو د غزې تړانګه سخته ځپلې ده. اسرائیل له تیرو څلورو کلونو راهیسې په غزې کې د فلسطیني وسوالو پر ضد سختې بمباري کړې دي. حماس او د اسلامي جهاد ډلې لاغه وروسته چې پر اسرائیلو یې لسګونه راکټونه وار کړل د اوربند اعلان وکړ. د اسرائیلو جنگي الوتکو د شنبې پر ورځ د سربېش څخه زیات هوایي بریدونه د حماس ډلې په مرکزونو وکړل. د اسرائیلو پوځ ویل دي چې د هوایي بریدونه له تیرو درو میاشتو راهیسې د اسرائیلو پر سرحد د فلسطیني وسلوالو د تشدد وروسته کړي دي. د اسرائیلو پوځ ویل دي چې د ټرنونو، لوجستیکي او پوځي مرکزونو په شمول د حماس د ډلې لسګونه اهداف وشتلي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلو د حماس ډلې ته سختې ماتې ورکړې ده. هغه په بیت المقدس کې د کابینې د ونیزې غونډې پر مهال وویل
چان انخیب على حماس مکه کشه بیوتر מאז צוק איתן. אני מקווה שהם קלטו את המסר. שמעתי שאומרים שישראל
د هیله لري چې حماس ته پیغام رسیدلی دی، او کنه وی رسیدلی نو اسرائیل د نور پوځي عملیاتو لپاره تیار دی. په غزه کې وسلوالې ډلې وایي اوس خبره د اسرائیل په لاس کې ده. د اسلامي جهاد ډلې وایاند داوود شهاب وایي
صحيح ان المقاومه لا تسعى وغير معنيه في الوقت الحالي بالتصعيد وغير معنيه بالحرب، لكنها ايضا لن تتهاون
شي فلسطينيان جنگ نغوالي. خو غدا دي خبرداري وركړي كه اسرائيل نور بريدونه وکړل نو وسلواله ډلي خپل دفاع ته تیار دي. د څو میاشتو راسي روان تشدد داسي ویره راپورته کړي چې اسرائيل او حماس په دې یوه سيزه کې څلورم ځل جنگ ته روان دي. لدې مخکې پر غزې تړانګې د اسرائیلو د بردونو د لړۍ په یو برید کې دوه تنه فلسطینی ځوانان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویل دي چې دوه تنه فلسطینی هلکان چې عمرونه یې 1514 کلن ښودل شوي هغه مهال وژل شول چې اسرائیلي پوځ په غزې کې پر یو خالي ودانۍ بمباري وکړه. یو ارزیابي چې په دغه سیمه کې ډېره مشهوره ده هغه دا ده چې د سرحد دواړو خواو ته اوسنی اوربند د جنگ بل پړاو دپاره د وخت اخیستل دی.
زنوردن کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه زمونږ خبری خبرونه واوریدله. مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زمونږ خبرونه به نه پاتې کړي. اوس د دری برخې خبرونه کېږي. هغه ته هم